دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2024 کال د جون 14 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د جبریل ادرک کسانو د راخوشي کولو غوښتنې، د چمن پر لات او په پاکستان کې د نامنی پیښو د زیاتوالي په اړه پر راپورونو سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته غوږ شئ. لمړی د مهم خبرونو سرچکی، په باجوړ کې د لادرک کسانو د کورنیو ښځینه غړو غوښتنه کړې چې د دوی لادرک کسان د عدالتونو ته وړاندې کړل سي. په کورمه کې ځایي اوسیدونکو او مدني فعالانو په سیمه کې د نامنی خلاف غونډه کړې ده او نن له لسو لکو څخه زیاتو کسانو د سعودي عرب په مکه ښار کې د حج مراسم پیل کړل. اوس د خبرونو تفصیل، په باجوړ کې د لادرک کسانو د کورنیو ښځینه غړو په یوه مظاهره کې غوښتنه کړې ده چې د دوی لادرک کسان دي عدالتونو ته وړاندې کړل سي. دغو ښځو پرون د باجوړ په مرکز ښار کې پر سړک ناسته وکړه چې ماشومان هم ورسره ول. هغوی له حکومتي چارواکو غوښتنه وکړه چې که سړیو کوم جرم کړی وي نو باید چې عدالت ته وړاندې کړي. په باجوړ کې د لادرک سو کسانو کره شمېره نه ده معلومه، خو د خیبر پښتونخوا له یو شمېر نور سیمو څخه په تیرو کلونو کې د سلګونه کسانو د لادرکۍ قضیه ثبت شوې ده. بلخ د بشیر اخونو فعالان تور پوری کوي چې امنیتي او استخباراتي ادارې د بلوڅانو او پښتنو په ورکولو کې لاس لري او ځینې یې په جالي نښتو کې وژلي هم دي. خو امنیتي ادارې او پوځ دغه تورونه ردوي او وایي چې یو شمېر ورک کسان له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. په کورمه کې ځایي اوسیدونکو او مدني فعالانو په سیمه کې د نامنی خلاف غونډه کړې ده. پرون په سوې غونډه کې فیصله وسوه چې سبا به له سدې څخه تر پاړه چناره پورې یو احتجاجي لاریون کیږي او په هغه کې به د سیمې د امنیت لپاره خپل ږغ پورته کوي. په پاړه چنار کې د دغه غونډې یو مشر آغا مزمل حسین پرون مشال رادیو ته وویل چې په کورمه کې د نامنی پیښې زیاتې شوي یا ولس ورڅخه تنګ راغلی دی.
څه مخصوص دسې خالق دي چې هغه مختلفو ځایو کې د هغوی شپې ټایمې گاشتې کوي. یو ایف ابل ارزی ستین سره پوس ایف سي چیک پوسټ باندې پی گھنٹې مسلسل جنگ وش، هغه خالق بیا ځمکې وخوړل که اسمان ونغرل پته نشته هغه خالق چشو.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو ورځو کې په کورمه کې خراب امنیتي وضعیت خلک اندېښمن کړي دي. د سیمې خلک وایي هلته وسوال په ښکاره ګرځي. بلخوا انتظامي او امنیتي چارواکو ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې د وسلوال پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د مالیه وزیر د راتلونکي مالي کال د بودیجې په مسوده کې د ټیکسونو د بنسټ پراخولو او مالیو زیاتولو د وړاندیز دفاع کړې ده. محمد اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل چې له شتمنو څخه د زیاتو ټیکسونو اخیستل ضروري دي ځکه چې په وینا یې اوسنی حالت د زغملو نه دی. ده وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د مالیو غونډولو نظام کمپیوټري کړي چې د اداري فساد یا درغلي مخه ونیسي. د خزانې وزیر دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې په پاکستان کې کاروباریانو، پوهانو او خلکو د جولای له لومړۍ څخه د پیلېدونکي مالي کال په بودیجه کې د مالیو زیاتولو پر وړاندیزونه نیوکې وکړې. وفاقي ائتلافي حکومت د جون پر 12 پر داسې مهال قامي اسمبلۍ ته د 2024-25 مالي کال بجټ وړاندې کړ چې اسلام آباد د مالی او اقتصادي مشکلاتو د هواري لپاره د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د بل پور ترلاسه کولو په لټه کې دي. د طالبان د حکومت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 8 ولایتونو کې د سختو ورښتونو اټکل کړی دی. ادارې په بیان کې وویل چې په کابل، بدخشان، نورستان، کونړ، میدان وردګو، سمنګان، پروان او بغلان کې له تیز باد سره د سخت باران امکان دی چې له کبله سیلابونه هم راتللی سي. ادارې ویلي چې په مختلفو سیمو کې له 15 څخه تر 25 ملیمیټره پورې باران کېدای سي. تیر میاشت د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او لویدیځو ولایتونو کې تر سخت بارانونو وروسته په سیلابونو کې شاوخوا 50 تنه وژل سوي او سلګونه ژوبل سوي ول. هغو بارانونو او سیلابونو خلکو ته لوی مالي زیانونه هم اړولي ول. او نن له لسو لکو څخه زیاتو کسانو د سعودي عرب په مکه ښار کې د حج مراسم پر داسې مهال پیل کړل چې په غزه کې جګړه روانه ده. هلته د حج په ورځو کې ګرمي هم زیاته سوې ده. سبا به حجان د وقوف عرفه رکن ادا کوي. د ذوالحجې پر 9 د عرفات ورځ د حج تر ټولو مهمه ورځ وي او له هغه یوه ورځ وروسته لوی اختر پیلېږي چې پکې حجان او د نړۍ د نور هیوادونو مسلمانان د څارویو قرباني کوي. ټاکه سوې ده چې نن د مناسکو له رسمي پیل سره لکونه سعودي وګړي او په هغه هیواد کې میشت نور مسلمانان هم له بهره د ورغلو زائرینو سره یو ځای په حج کې شامل سي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. پروان خبرونه کې د دوغ راپورونو تفصیل اوریدلای سي. د باجوړ مېرمنو په خار کې د یوې مظاهرې پر مهال له حکومت غوښتنه کړې چې د هغوی د کورنیو لا درک کړل شوي غړي را پیدا کړي. یو سیاسي فعال په دې اړه وایي
د دغه کورنیو مطالبه هم دا ده چې دا د پاکستان عدالتونو ته وړاندې کړی شي.
په چمن کې له تیرو څه باندې اته میاشت راهیسې له افغانستان سره د پاسپورټ او ویزې شرط عمل کېدو پر ضد پر لت روان دي. احتجاج کوونکي وایي په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز ویلي دي چې تیره میاشت په هغه هیواد کې د وسلوالو بریدونو له وجې مرګ ژوبله 13 لوړه شوې ده. یو شنونکی د وسلوالو بریدونو د زیاتوالي په اړه وایي
د دوی خلاف برید وشي هغه کې څوک زخمیان شي څوک خوب شون دا هغه په بدل کې دا غوي پروپاګاندا ماشين دا سه تیز وی چې دوی بیا دغه حمله د خپل حق لپاره د خپل نو ریکروټمنټ لپاره استعمالوي.
پر دې سربېره په روانه غړي کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سروس از موږ غل مشال رادیو خاوري اوس زو د راپورن پر لور. د باجوړ مېرمنو په خار کې د وی مظاهرې پر مهال له حکومت غوښتنه کړې چې د هغوی د کورنیو لا درک کړل څه به غړي در پیدا کړي. پرون له دوغ مظاهره کوونکو مېرمنو سره د هغوی ماشومان هم ورسره ول. کثم دا معلومه نه ده چې له باجوړ څومره کسان ورک دي، خو هلته بیا هم وخت نا وخت ځینې کورنۍ د خپل ورکو عزیزانو د موندلو لپاره خپل ژغ پورته کوي. د ورکو کسانو کورنۍ وایي که د هغوی خپلوان په کوم جرم کې ککړ وي نو عدالت ته دی وړاندې کړل سي. بل پلو د پاکستان حکومت وخت په وخت ویلي چې یو شمیر ورک کسانی موندلي او بیرته خپل کورنیو ته سپارلي دي. د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی په دې اړه نور حال راکوي.
تیر ورځ باجوړ کې زنانه سرک ته وتلې وغوښتلې چې د دوی ورک شوي تنان باید را پیدا شي. دغه زنانه چې شمیر شاوخوا اته وو د ښار هیډکوارټر په لوی سرک د جون په 13 ورغلې وي او سرک یې بند کړی. دغه زنانه خو د میډیا سره کومې خبرې نه دي کړې او نه ورسره کوم داسې نارینه وو چې د میډیا سره خبرې کړې وي، خو په خواله رسنیو خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې خړې بورقي اخوستې دي، په غرمو ناستې دي او ځینو سره ماشومان هم دي او ځینې پکې ژاړي هم. د باجوړ یو ځای خبریال سجاد کاروان دغه ځای ته ورغلی او وروسته یې د هغه مذاکراتو رپورټینګ هم کړی کوم چې د دغه زنانو او د پولیسو د مشرانو ترمنځ شوی. کاروان مشهد رادیو ته وویل
بیا هم دغه احتجاج د ختمېدو لپاره عادیو هم چې کوم ڈی سی او باجوړ دی هغه ورته دغه وکړه چې یار پرځما چې څومره کیږي زما د متعلقه چې کوم ادارې دي د هغه سره بودي حواله سره خبرې اترې کوم زما ستاسو سره دا خبره شو چې تر دریمه پورې کو ستاسو دغه مذاکرات ما حل نکړو نو بیا به اخر تاسو به کولی شئ بیا وروځي احتجاج ته د دې به مونږ لټنه کوو چې یار مطلب د چا سره ورسې دي کوم ځای دي کوم ځای نه دي او ولې نیولې شي ولې
معلوم. خدا نه یوازې په باجوړ کې بلکې په ټولو قبایلي ضلعو او د خیبر پختونخوا په ځینې بندوبستي ضلعو کې هم ګڼ شمېر خلک بې درکه کړی شوي. د بې درکو کورنیو بیا بیا دعوی کړي چې د کورنیو غړي خفیه ادارو او یا پولیسو چت کړي. تیر وختونو کې پولیسو او د خفیه ادارو لخوا هم په ځینو موقعو ویل شوي چې که دوی ګنې کوم تنان اوچت کړي نو هغه په ځینو لانجو کې ککړ وو. د مشهد رادیو د 8 دسمبر 2022 د یو رپورټ سره سم د کال 2011 د مارچ نه تر د 2022 کال د نومبر 13 نیټې پورې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له 9000 زیاتې داسې قضیې ترلاسه کړې وې چې پکې خلکو شکایت کړي چې خپلوان یې ګني ورک شوي. دغه رپورټ کې زیاته شوي کمیشن په دغه موده کې د شپږو زرو سیوا دغه شان مقدمې فیصله کړې وې، خو د 2200 نه زیاتې مقدمې تر دا وخت پورې حل شوې نه وې. دا چې د ورکو تنانو د موندلو لپاره سیاسي ډلو هم وار په وار غږونه پورته کړي. نو د باجوړ د عوامي نشتن ګون یو مشر سید صدیق اکبر مشهد رادیو ته وویل
موږ دا نه وایو چې ټول به بې ګناه یا بغیر د جرم نه بنیول شوي، خو دا ضرور وایو او د دغه کورنو مطالبه هم دا ده چې دا د پاکستان عدالتونو ته وړاندې کړی شي. نو په دغه تمه او هیله باندې چې د ریاست ذمهداري هم دا ده، او نن سبا تاسو ګورئ چې موږ د آئین او د قانون په چوکاټ کې ژوند کوو، عدالتونه شته دلته د پښتونخوا ضلع موږ جوړ شوي وو، او په قانون او په آئین کې ښکاره لیکل شوي دي چې څلېرش ګنټې څوک په تاڼه کې چې دی بغیر د عدالت سامنا کېدو نشي ساتلی، دغه شانې په غارونو کې نشي ساتلی، یا په کورونو کې نشي ساتلی، یا په نورو ځایونو کې نشي ساتلی. باید دغه ټول خلک ته عدالتونو ته وړاندې کړی شي.
د ورکو تنانو په شمول په سیمه کې د بدامنۍ او نورو غوښتنو لپاره کارکوونکي پښتون ژغورنې غورځنګ په تېرو وختونو کې دا هم ویلي دي چې د ورکو تنانو شمېره د سرکاري کمیشن د شمېرو نه زیاته ده. دوی هم وار په وار دغه غوښتنې کړي چې هغه خلک چې په جرمونو کې ککړ دي سزا دي شي، خو کورنۍ ته دې ښکاره شي، او که بې قصوره وي پرې دې ښودل شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
از موږ غلم مشال ریډیو ښاوري د باجور لادرکه زو د کراچي د لادرکو پر لور، او اوس هم هلته د بلوڅانو موضوع مطرح کوو. د ورک بلوڅانو د منډلو او د بلوڅانو د حقونو لپاره د مبارزه کوونکي بلوڅ یکجهتي کمیټې مشره مهرنګ بلوڅ وایي چې هلې ځلې یې سولیزې دي او غواړي په بلوڅان کې د بشري حقونو سرغړونې ودرېږي او په بلوچستان له خپلو حقونو برخمن سي. نموړي پرون د کراچي د خبريالانو په مرکز کې خبري غونډه ته په وینا کې دعوه وکړه چې دولت یا ریاست د بلوڅ یکجهدي کمیټې فعالان زوروي او تاوتریخوالي ته هڅوي. نموړي زیاته کړې چې پر دې سربېره ټول فعالان منظم دي او په سولیز ډول خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د بلوڅستان حکومت لا د مهرنګ بلوڅي د تازه سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې پر بلوڅ یکجهدي کمیټې تور پورې کړي چې د ریاست پر ضد خلک پاروي او په جرمونو کې د ککړو کسانو ملاتړ کوي. نورحال نیازلي له کراچي راکوي.
د جون په 13مه په کراچي پریس کلب کې د خبری غونډې په محل ډاکټر مارنګ بلوچ وویل چې دوی د پر امنا مبارزې باوجود د ریاست لخوا تنګول کیږي، د تنظیم د ملګرو گرفتاریانی روانی دي او د راپارولو کوشش کیږي. نوموړي په وینا چې ریاست غواړي چې د دوی دغه تنظیم د تشدد لار خپل کړي، خو نوموړي وایي چې تنظیم منظم دي او دوی به خپل پر امنا مبارزه جاری ساتي. د خبری غونډې په محل ډاکټر مارنګ بلوچ مچال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې بلوچستان کې روز تر بلې د خلکو په زور د تختونې پیښې زیاتېږي.
جس طرح صرف مئی کے مہینے میں ابو دین 100 لوگوں کو جبری گمشدگی کا نشانہ.
یوازې د مئی په میاش کې د سلو څخه زیات کسان په زور لا درک کړل شوی دي. د بلوچستان داسې سیمه نشته چې په زور پکې خلک نه دي تختول شوی. چې په یو اونۍ کې لستنه را خوشی کړل شي، نو بیا دیرش کسان نور په زور لا درک کړل کیږي. ریاست او ریاستی ادارې زموږ غږ خاموشه کول غواړي. دوی غواړي چې د لارې په بلوچستان کې پر ریاستی ظلم خلک خاموش شي.
مارنګ بلوچ دا خبری غونډه په داسې حال کې کړي چې د بلوچستان حکومت وخت په وخت تور لګولې چې بلوچ یک جهتی کمیټې د ریاست په ضد خلک راپاروي او په جرمونو کې ککړو کسانو ملاتړ کوي. مارنګ بلوچ زیاته کړي چې د جولای په میاشت کې د بلوچستان پر روانو حالاتو په اړه یو لوی غونډه کوي او د دې لپاره خپل حل زلي پیل کړی دي.
هم یې پیغام دینا چاہتے تھے خاص کر بلوچستان میں جتنی تنظیمیں
په بلوچستان کې چې څومره تنظیمونه دي اغوی ته پیغام ورکوم چې د بلوس نسل کوشي پر ضد تراغون شي، خپل منځني اختلافات د منځنه لری کړی، د بلوچستان او بلوسانو غږ دې مضبوط کړی او د بلوس نسل کوشي پر ضد د غرزنګ کې منسر شي.
بلوس نسل کوشي کې خلاف تحریک مې امر ساتي.
مارنګ بلوچ زیاته کړي چې په بلوچستان صوبه کې په زور د خلکو بې درکه کولو لړۍ روانه ده او ماروي عدالت وجه نه کیږي. خو د بلوچستان حکومت وخت په وخت داسې دعوی کوي چې بې ګنا خلک نه دي بې درکه کړل شوی او د بې درکه کسانو د پاره حکومتي کمیشن جوړ دی او د لا درکه خلکو په اړه چې تنظیمونه کوم شمیرې خایي هغه سمې نه دي او په بې درکه خلکو کې زیات رک د ریاست ضد ډلو کې شامل شوي دي. خو مارنګ بلوچ او لا درکه بلوچستان د منډلې لپاره کارکونکو سازمان د حکومت دا تورونه رد کړی دي. د مارنګ بلوچ په مشرۍ بلوچ یک جهتی کمیټې تیر کال د بلوچستان د تربت څخه اسلام آباد ته لاریون کړی وو. نوموړي ویلي چې د هغه لاریون وروسته یې په لسګونو ملګرو په ضد شاوخوا 15 مقدمي جوړ کړې شوې دي. د غونډې په محل بلوچ یک جهتی کمیټې د کراچي مشر عبدالوهاب بلوچ بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل د پاکستان سرخار، اسلام آباد، پنجاب او نورو صوبو کې بلوچ زده کوونکي د ریاستي دارو په نخ دي.
جتنے بھی اسٹوڈینٹ ہیں بلوچ ایون کے وہ
دے وائی چسم رحم بلوچ از دا کون کی دی کہ بلوچستان پر صبح پر پوہنتن و کالجن کی از دکڑی کبھی یا پہ اسلام آباد یا پنجاب کی دا امنیتی اداروں لخا دا حقوی پروفائلنگ روان دی ہر عورت بلوچ از دا کون کی دا تعلیمی اداروں نہ پزور تختول کی گی اور دا سو میاشتو دا لادرک قول رستوئی دا کورنئی سختا ضمانت ہم غستل کی گی چدوئی باپ سیاست کی برخ ناخلی
سیاست میں حصہ نہیں لیں گے
بلخوا د بلوچستان حکومت د بلوچ یکجہتی کمیٹی د دې تازه خبرو په خبرګون کې سنئی دی ویلی خو په وړاندې ویلی چې په صوبه کې پچا هم بندیز نشته خو چا ته به هم قانون په لاس کې د اخیستو اجازه ورنکړي چې د ریاست په ضد حلو ځلو کې لاس لري د هغوی په ضد عملیات کولی شي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
زمږه غلم مشال رادیو خوري او زو کرمته د خبر پرتنخوا د نارام سیمې کرم مشرانو هلته د امنیت ټینګولو لپاره پرون یو غونډه وکړه چې پکې پریکړه وکړه چې سبا به یو لارین راباسي. دوی وای دا هلی ځلې ځکه پیل کړی دی چې هلته وسلوالو بیا سر راپورته کړی دی خو مخې څوک نه نیسي. بلخوا حکومت ویلی چې د وسلوالو خلاف اقداماتو ته دوام ورکړی دی. نور حال طارق اورکزی راکوي.
په کرما کې یو شمیر مدني فعالانو له سمو دی راهیسې روان د ترهګریزو پیښو پر د عمل کې یو ځل بیا احتجاجي غونډه کړې ده. د پړه چنار اغا مزمل حسین پر 13 جون غونډې ته د خپل تقریر پر مهال ویلي کله چې پوځي عملیاتو شول او علاقه له وسلوالو پاکه کړې شوه نو بیا څنګه هغوی یو ځل بیا راغلل چې هر څه د پوځ ملشي او پولیسو تر واک لاندې دي. حسین زیاتوي د خالی پورز به له سدې تر پړه چنار د دې لپاره احتجاجي لاریون وباسي چې د سیمې امن بربادولو مخه نور ونیسي.
امن مو جدید پوره څو گذشته شل دوست یو ایوی میاشتې نه کومه فضا جوړه شوې ده چې مخصوص د سي خالق دي چې هغه مختلفو ځایو کې د هغوې شپې ټایمې گاشتې کوي. یو اف سي والاو ته چې تاسو ورځې خیر دی وایي شپې ټایمې بیا دلته ونکسم ابله ورځې سه 3 پاس اف سي چیک پوسټ باندې شپې ګنټې مسلسل جنگ وشول و هغه خالق بیا ځمکې وخوړل که آسمان ونغرل پته نشته هغه خالق چشو ایتو ډرون یې چشولې ته هغه خالق به چوک معلوموي دا خالق خوراک یا کئی دا خالق سا اسلحی آئی سا تو ایف سی باندی دور اغوا کرل و کسانی دن اغوا کرل پتا نشتا چه چه وکرل دا خالق چی تے
پا منزنی کرما کے سمو دوران دے نسرگند وسلوال دا پڑا چمکنی سیمی تراغلل او بیا له هغه ځای دا مسوزو زهمشت آل شزو پا لور تر خوریدلو پاس هغل تے خپلو عملیاتو تا دوام ورکڑے پا سیما کے نایوازی وسلوالو پر امنیتی سرتیرو بریدونو کڑی بلکہ مقامی خلکو تے دڑکې هم ورکړي. په غونډه کې شامل د میرباغ پټان عبدالخالق وای جنگونه په سیمه مسلط شوي چې نقصان یې چاته رسیږي او کنه خو خوار غریب ته متاثره دي نو باید نور دی ورنه لاس واخیستل شي.
ګاندي خبره کوي ګاندي آی کچېری جان کې د غاټو خلکو سامان مړکېدلای نه هیڅ کله په دنیا کې جنگونه نه وای خو د مو د تو غریب بچی سړي زمان دي دا دغه مور بچی دي سندغي تنخوا تنوستیم صدا بچی تنخوا راوړي چې زه وخرم ته مړکایو که زه مړکم که بلې مړکې ادی په مړکولو خپا کېږم.
په منځني کرما کې وسلوالو پر ضد د اپریشن ماموزه تعمیر وطن او کوه سفید په نامه سو واره پوځي عملیات شوي. په 2010 کال کې چې کله د وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل شول نو په زرګونو کورنۍ له خپلو کورنو ووتلې او د کډواله ژوندې شروع کړلو. د سخي احمد شاه توفیل شاهین وای زموږ اتلان هغه نه دي چې په خپلو کې مو پر مختلفو نومونو بلوي او جنگونو ته مو ور برابروي بلکې هغه دی چې علاقې ته امن ترقی او خوشحالي راوړي.
ایمو هیرو باغوي چې څوک دی امن خبره کوي ایمو هیرو باغوي چې هغه مور روان نسل لپاره لیاري جوړوي ایمو هیرو باغوي چې هغه مور روان نسل ته تعلیم ورکوي ایمو هیرو باغوي چې هغه مو ته انوستې راوړي ایمو هیرو باغوي چې هغه مو ته سپورټس کمپلیکس جوړوي هسپتالونه جوړوي ایمو هیرو بالکل هغه څوک نه دی څاغه مو په مانس کې نفرت جوړوي هغه مو په مانس کې ویشوي.
بلخوا په سیمه کې د وسلوالو پورتک پوسټ ویلي او نو د پولیسو کوم ښکارا د رزمخې ترغله. البته د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري ندیم اسلم چودري د نهه پرس په پړه چنار کې د خپل دورې پر مهال مقامی مشرانو ته ویلي بل امن قائم لا ساتلو د خپل ذمہواري هیڅ غافل نه دي. چودري ویلي د پاکستان سرحدونو حفاظت په محفوظ لسونو سنبال دي او زیاته کړي چې هر تندې پر دغه ډنډمن وسی چې کچا د سیمې امن خرابولو کوشش وکړلو هغه به پخپله د هغې نتیجه په غاړه واخلي. چیف سیکرټري دا هم ویلي ول دا مانی چې ځینې خلک علاقې ته راغلي خو که په خپلو کې متحد پاتې شي او د خپل امنیتي ادارو ملاتړ وکړي نو امن خرابولو د هغوی سازش ناکامولی شي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا
زموږ غلا مشال رادیو خاوري اوس دو چمن ته په چمن کې لتیرو څه باندې اته میاشت راځي پر لږ دوام لري او احتجاجان وای چې پرونی د خپل نیول سو ملګرو خوش کول لپاره د شهر د تنظیمي مشر ته دفتر لارون کول غشتل خو چارواکو د قانون یو سلسلور سلويشتم ماده عملی کړ چې ورسره سم د 15 یا تر 15 د زیاتو کسانو پر وغرندې دو بندیز ولګېدی. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال سمت شبنم را کوي چې د پرونی مظاهره د ګډونوالو په نارو پیلېږي.
پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کول پرځید په چمن کې د تیر 2023 کال د اکتوبر له 18مې د سیاسي ګوندونو سوداګرو او پنډیانو پر لټ روان دی. د جون په 14مه پر لټوالو په چمن ښار کې د حکومت لخوا د نیول سو پر لټوالو د راخوش کول لپاره یو لاریون کول غوښت خو دغه لاریون تر سره نسو. په دې اړه د چمن پر لټ کمیټي او پښتونخوا ملي او میګوند غړي عبدالعلیم پهلوان د جون په 14مه مشال لري ته وویل
موږ لاریون کاوی پر سرکار یو سل 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 د پاول لګوله بیا موږ ته داسې محسوس وو چې سرکار خپل تخریب کاری کوي پر پرلت یا چی د کابل افلاج یو کله چې خپل خلک را ایله کړو د پرلت پنجری شان یې مات کړو نو موږ دا خلک په کنټرول کې نو سره وسلای د خپل خلک وو نو موږ دا دغه وبلل چې موږ خپل پرلت په همن وو خپل مزایره په پرلت کې خپل اواز دنیا ته ورسو.
پرلتوال د چمن او سپین بول دکتر من سره دی دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ را تګ غوښتنه کوي. په دې اړه د پرلت کمیټي وغړي عبدالشکور د جون پر 14مه مشال لري ته وویل
مر په ډیورن کرښه باندې پاسپورت نه منو مر دلته سرحدي خلک یو مر قبایل خلک یو مر په زمزک په میانځ کې دي تار واچوي مر نیم زمزک په خوا پاتې سو نیم زمزک په دې خوا مر کورونه نیم په خوا پاتې سو نیم په دې خوا پاتې سو مر وسم پر امن احتجاج کو مر یو ګام د تار په خوا مر مارکیټ دی چې د سلو کال وسه مر دا مارکیټ دی مر تجاران دي او مجګر برته راځي زر روپۍ
خبره چې د حکومت لخوا له تیرو اتو میاشتو پر دوی د روزګار لار تړل سوې ده. د چمن اوسېدونکی محمد نسیم چې له وړکوالي د چمن او سپین بو دکتر من سره د دروازه باندې کار کوي هغه مشال ریډو ته څه داسې وویل
تقریبا د 15 کال زما عمر وو ما پر دغه بارډر باندې خپل ټیم وړي لس لټر تیل مې وړل بارډر له بیا اوس بوډا سولم بچیان مې وړي دغه یو روزګار دی 15,000 روپۍ پیدا کوو هغه دا ته میاشت نه میاشت کېږي خپله علاقه مې ورکم ګټلې ده دغه نه شم قسم په خدای دا اوس بچی مریض پیسې پوروم کوټ لوړم دوا پکوم زما مشرانو صداقاس دي چې دې راځي دغه زموږ مطلبره حل کې
ل څلرمې څخه تر شپږم جون پورې په چمن کې د امنیتي ځواک او پرلتوالو ترمنځ د تاو ترخوالې پیښې رامنځته سوي دي. د پرلتوالو په خبره چې په دې تاو ترخوالې کې د دوی دوه کسان مړه شاوخوا 50 کسان ژوبل سوي او تر یو نیم سل پورې کسان نیول سوي دي. خو د بلوچستان حکومت وایند شایدرین څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د امنیتي ځواک او پرلتوال ترمنځ په تاوتریخوالي کې ولس امنیتي سرتیری او 15 پرلتوال ژوبل سوي دي. د حکومتي چارواکو او پرلتوال ترمنځ په وار وار خبري سوي خو څه پایله نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی دی. حکومت وای چې دا غامه په یواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره خسته. سمت شبنم مشال ریډیو چمن.
ل چمن زو د بادینی پر لور د بلوچستان د پښتون میشت سیمو سوداګرو او لسی مشرانو له افغانستان سره د سوداګری لپاره د کله سیفلا د بادینی لارې پرانستلو هرکلی کړی دی. هغه پرم په کوټه کې له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت د افغانستان او ایران سره د سوداګری ټولي لارې پرانیزي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال ایوب ترن راکوي.
د بلوچستان زیاتره تجار او قبایلی و سیاسی مشرانو د صوبایي حکومت لخوا د بلوچستان په کلسیفلا کې د افغانستان سره د بادینی بارډر په عجله توګه د پرانستې د پریکړې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د دې څخه به نه یوازې د دواړو ګاونډیو هیوادو ترمنځ تجارت وده وکړي، بلکې د پولې دواړو غاړو ته پرتو قبایلو ژوند هم بدل شي. په دې ترڅ کې د کلسیفلا سره تړاو لرونکي یو قبایلي او سیاسي مشر اجي نظام دین کاکړ راته وویل،
دا بارډر و پنجاب په خیبر پښتونخوا ته تر نورو بارډرانو 350 کیلومتره نزدیک دی. دا بارډر میوه سره رسېږي، انګور سره رسېږي، تر نورو بارډر تقریبا 12 15 گھنٹے بیش پہ مخ رسېږي. بارډر چې خلاص وي حکومت کم ټارګټ عمر ترا کړی وي، روډو نن نه ول جوړ موږ څلور ګنا رینیو جام کوي، اوس به روډ جوړ دی، روډ جوړ دی، دو گھنٹے لاره ته مسلم آباد پوری گاډی کندهار رسېږي، پنجاب ته رسېږي، دوه لنډه.
بادینی سره تړاو لرونکي قبایلی مشر ملک نظر خان وینا وا چې په اوس مهال کې د بادینی خلک د ژوند د بنیادی اسانتیاو څخه بے برخې دي.
داسې غربت، داسې قحطی ده، هم د مالو، هم د انسانانو، د زراعتو او د بجلی، د اوبو، د اسپتالو، د اسکولو، هیڅ معیار هلته د پاکستان ګورنمنت له طرفه څخه موږ ته نه دي تر اوسه مهیا شوی. د اسکول تکلیفات ډېر دي، اسکول ایجوکیشن هلته نه ونی کې برابر دی، په ګرد علاقه کې اسپتال نه ہونے کے برابر دی، در سلوشت کال سیوی دی چپاغا علاقہ کی اسپتال تر اوسه پوری چا یو پټی دوام نه دور کړی، زراعت نستا، اسپتال نستا، اسکول نستا، روڈ نستا، بجلی خودیر آزاد خبر ده، ټلیفون هم 3 گھنٹے 24 گھنٹے کی 2 گھنٹے 3 گھنٹے یو گھنٹہ لکه څنګه چې د پاکستان د معمول مطابق لوډ شیڈنگ د بجلی غراځي د ناروا غدار کم سمور بیا د نیٹ ورک کرای.
خود روب میرک خان ناصر بیا زیاده کړه چې د بادینی بارډر د پرانیست خبا د افغانستان په لور خلکو ته ډېره لویه ګټه ورسیږي.
د افغانستان علاقې چې کوم دي په هغه خوا باندې، په هغه باندې سور دنګله په نامه باندې علاقه ده، چې دا د ناصر قوم ده، ظاهر شاه په وخت کې ظاهر شاه په فرمان باندې ورکړې ده او د کې مالت په انتقال وي باندې چې بارډر هاخوا څنګه ورواړي، بس بیا د ناصر سیمه شروع ده، دا بیا تر شینکۍ پورې بیا دروازې یو تاڼه ده کاپرسا ده په دې کې او دا زنجیر چې کوم ورته اداري ناصر ویری دي بالکل بارډر سره ټچ پرتی په دې خبره بیا کاکړ کوم ورسره آباد ده. زه ټولو خلکو دې فارغ وایم نه دا ښه خبره ده چې بارډر کولاب شي او دې لپاره تجارت شروع شي.
بلخوا دلته د کوټې د تجارت د اتحادیې یو مشر اجي اختر کاکړ وایي په کار دي چې د پاکستان مرکزی حکومت د صوبې د ترقی او لس د خوشحالۍ په خاطر د ایران او افغانستان سره دغه ډول نور بارډران هم د تجارت او کاروبار لپاره پرانستي.
افغانستان د حکومت د طالبانو سم دا دغه د پاکستان د هغې سم چې باید هر ځای بارډران په اره ولسوالۍ کې خلاص شي چې د تپتانه سې راونسي راځه پر دالبندي نوشکي سرلټ د سرلټ د کوټ سره لګیږي او پر ګلستان باندې چې پر ګلستان زما خپله سیمه ده چې هلته خلاص شي، پر توبه کاکړي خلاص شي، پر چمن خوال ریډیسته او که پر توبه چکزي باندې د ضرورت هلته پسې خلاص شي، پر بادینی، پر کمردین موږ د دې ګردو په چې داسې خلاصي د خلکو دغه زړې خبرې چې دا پلانکی بارډر خلاصي واغه بارډر ته نقصان رسي دا نه د حکومت پالیسي ده، د بادینی د خلکو حق دی.
دا دغه وروسته کله چې د بلوچستان حکومت د جون په 15مه نیټه د پاکستان د کسټم یا ګمرک ترڅنګ د پلټنې و وفاقي ادارې اف آی ای ته امر وکړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بادینی بارډر دی د تجارت لپاره په عملي توګه د خلاصون په خاطر دی ګړندي ګامونه پورته کړل شي. د بلوچستان حکومت د بادینی بارډر د تجارت په خاطر د خلاصون خبره د هغه وروسته راپورته کړې ده کله چې د تیرو اتو میاشتو څخه د زیات وخت راهیسې په سرحدي ښار چمن کې د حکومت په ضد احتجاجي پرلت روان دی او د چارواکو په خبره چې د پرلت له وجې د چمن پر سرحدي پوله د افغانستان سره تجارت بیا په خاصه توګه افغان ترانزیت ټریډ په وار وار تر اغېز لاندې راغلی دی. د یادونې وړ ده چې په کال 2000 کې د ستمبر په میاشت کې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان د افغانستان سره پر پوله د بادینی بارډر پرانیسته کړې وه او هلته تجارتي هلې ځلې هم پیل شوې وې، خو په جولای 2021 کې پر یاده سرحدي پوله تجارت د ناڅرګندو علتو له امله بند شوی و.
د مشال راډیو په خبري غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي. زموږ غل مشال رادیو خوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ www.mashalradio.com باندې هم پک صافي اوریدلای شي. زموږ غل مشال رادیو خوري په پېښور کې د مازیګر شپږمې بجې سوي دي. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو تاسو پام راګرځوم. په بجوړ کې د لادرک کسانو د کورنیو شزنه غړو په یو مظاهره کې غوښتنه کړې چې د دوی لادرک کسان د عدالتونو ته وړاندې کړل شي. دا غشدي پروند بجوړ په مرکز شار کې پر سړک ناست وی چې ماشومان هم ورسره ور او حکومت غوښتنه کوله کسړوي کوم جرم کړی وي نو باید چې عدالت ته وړاندې کړل شي. په کومه کې ځای اوسېدونکو او مدني فعالانو په سیمه کې د نامنی خلاف غونډه کړې ده. پرون په سوي غونډه کې فیصله وسوه چې سبا به له سدې څخه تر پاړه چنار پورې یو احتجاجي لاریون کیږي او په هغه کې به د سیمې د امنیت لپاره ژغ پورته کول کیږي. د پاکستان د مالیه وزیر د راتلونکي مالي کال د بودیجې په مسوده کې د ټیکسونو د بنسټ پراخولو او د مالیو زیاتولو د وړاندیز دفاع کړې ده. محمد اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې له شتمنو څخه د زیاتو ټیکسونو اخیستل ضروري دي ځکه چې په وینا یې اوسنی حالت د زغملو نه دی. د طالبان د حکومت د هوا پیژندنې ادارې نن د افغانستان په اتو ولایتونو کې د سختو ورښتونو اټکل کړی دی. ادارې پرون په بیان کې وویل چې په کابل، بدخشان، نورستان، کونړ، میدان وردګو، سمنګان، پروان او بغلان کې له تیز باد سره د سخت باران امکان دی چې له کبله سیلابونه هم راتلای شي. او نن له لسو لکو څخه زیاتو کسانو د سعودي عرب په مکه ښار کې د حج مراسم پر داسې مهال پیل کړل چې په غزه کې جګړه روانه ده. حالته د حج په ورځو کې ګرمي هم زیاته شوې ده. سبب حجان د وقوف عرفه رکن ادا کوي له هغه ورسته بیا د لوی اختر لمړی ورځ ده. زموږ غله مشال رادیو خاوري او استاذ پام د نړیوالو او سیمیزو راپورونو پر لور راګرځوم. اسرائیلی پوځ وایي په رفح کې عملیاتو ته دوام ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل په هغه وړو کې شار کې د پوځي عملیات پیلولو پر سر له نړیوالو انتقادونو سره مخامخ دی. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان هغه څرګندونې رد کړي دي چې ګواکې اسرائیل د اوربند وړاندیز ته بشپړ ژمن نه دی. په دې اړه نور حال د اسمت سروان په راپور کې واوري.
د غزې په رفح ښار کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په دوام کې پرون اسرائیلي پوځ اعلان وکاوه چې دفاعي ځواکونه یې په خپلو هدفي حملو کې د دوی په وینا یو شمېر ترهګر وژلي دي. د اسرائیل په جنوب کې د دې ساحلي سیمې په مرکز کې نشتې دوام لري او د پوځ د بیان له مخې تر لسو زیات کسان چې د اسرائیل لخوا ترهګر بلل شوي وژل شوي دي. د اسرائیل د پوځ په وینا په وژل شویو کې یو فلسطینی چې د اکتوبر د وومنیټي په حمله کې لاس درلود هم شامل دی. د اسرائیلی پوځ دغه ادعا خپلواکو سرچینو تایید کړې نه ده. په غزه کې د اسرائیل پر پوځي اقداماتو په تیره بیا په رفح کې پر پوځي عملیاتو په ټوله نړۍ کې نیوکې شوې دي. اسرائیل وروسته له هغې په غزه کې هوایی او ځمکني بریدونه پیل کړل چې د حماس افراطي ډلې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې په اوومه نیټه پر اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او تر 250 ډېر یې یرغمل کړل. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د اسرائیل په بریدونو کې تر 10,000 ډیر کسان وژل شوي او تر 15,000 ډیر نور ټپیان شوي دي. دا ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي ځکه دا نه ده معلومه چې د دغو کسانو څومره سرتیری او څومره ملکی وګړي دي. په غزه کې د اوربن موافقې ته د رسیدو لپاره د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې اسرائیل د اوربن وړاندیز ته پوره ژمن نه دی. سلیوان د پنجشنبې په ورځ په ایټالیا کې وویل د اسرائیل وړاندیز چمتو دی او د یو څه وخت لپاره د میز پر سر دی. د زیاته کړه چې اسرائیل د اوربن له وړاندیز سره مخالفت نه دی کړی او له هغه په شا شوی نه دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جوزا په یولسمه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د درې پړاویز اوربند پلان اعلان کړ.
د مشال ریډیو د خالی ورسي 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوې نړۍ
پاپاو کم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو
باډی وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلور نیمو بجو
د مشال په نوم
په پنځو بجو
زموږ غل مشال رادیو څخوري او سو افغانستان د کډوال په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي افغانستان یو له هغو پنځو هیوادونو دی چې د جبري بې ځایه سو کډوالو تر ټولو لوړ شمېره لري. یاد سازمان په یو راپور کې ویلي چې 4.5 لک افغانان په جبري توګه بې ځایه سوي دي چې ډېر شمېر یې په ګاونډیو هیوادونو کې اوسېږي. په ورته وخت کې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په کوربه هیوادونو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال د سنا کاکړي په راپور کې واوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیسیار ویلي افغانستان د 6.4 میلیونه جبري بې ځایه شویو کډوالو په درلودو سره یو له هغو پنځو هیوادونو څخه دی چې د جبري بې ځایه شویو کډوالو تر ټولو لوړه شمېره لري. د یونیسیار د نړیوالو بهیرونو راپور له مخې چې د پنجشنبې په ورځ د جون په 14 خپور کړی او د 2023 کال تر پایه په نړۍ کې جبري بې ځایه کېدل او د کډوالو رسمي احصایه وړاندې کوي، د یاد کال تر پایه په نړۍ کې 1.3 میلیونه خلک په جبري توګه بې ځایه شوي وو چې د 2023 کال په لومړیو 4 میاشتو کې دا شمېر نور هم زیات شوی. یونیسیار ویلي دا شمېره په سیمه کې د روانې بې ثباتۍ او جګړې ښکارندوی کوي چې په ټوکۍ له لسیزو راهیسې دوام لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د راپور له مخې د ټولو کډوالو 3/4 برخه یعنې 2.2 سلنه یوازې د 5 هیوادونو څخه راځي چې افغانستان 6.4 میلیونه، سوریه 6.4 میلیونه، ونزوېلا 6.1 میلیونه او اوکراین او فلسطین هر یو 6 میلیونه جبري بې ځایه شوي کډوال لري. راپور زیاتوي چې نږدې 90 سلنه کډوال د خپل هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې اوسېږي چې ایران د 3.3 میلیونه او پاکستان د 2 میلیونه افغان کډوالو په کوربهتوب د نږدې ټولو افغان کډوالو کوربه دی. د یونیسیار د راپور له مخې جرمني سره له دې چې له افغانستان سره پوله نه لري خو د 2023 زیږدیز کال تر پایه د سل باندې 255,000 افغان کډوالو کوربه وه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګرانډي د جبري بې ځایه کېدو اصلي لاملونو ته د رسېدو لپاره د بیړنیو نړیوالو هڅو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د دوی په ټکو د امنیتي، اقتصادي او یو شمېر نورو ستونزو له امله نور هیوادونو په تیره بیا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې اوس په کوربه هیوادونو کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې میشت کډوالې نویدی افضلی او په ایران کې ارزو قربانی ازادي راډیو ته وویل
د امارات له راتګ څخه مخکې ژوند حسین روان و هماغې نه بعد موږ شروع پاکستان ته مهاجر شو. دلته هم د مهاجرو لپاره هیڅ حقوق نشته، نه د کار، نه د مکتب د سبق ویلو، نه هم صحیح خدمات شته. خلاصه دلته هم مشکلات سره مخ دي.
سرپرست نه لرم، خاوند مې شهید شوی، په ډېرو ستونزو سره مې تر اوسه ژوند دلته پر مخ بیولی. څو چې کولای شم خپله کار کوم. 4 ماشومان لرم، مشر یې 14 کلن دی او وړوکی 6 کلن.
کوچکشم 6 سال.
یادونه ده چې په ګاونډیو هیوادونو کې میشت افغان کډوال د نورو ستونزو تر څنګ خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو لږ وخت سره هم مخ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تر دې مخکې ویلي و چې د 2023 کال جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. دغه اپ موږ داسې لیکو MASHAALRADIO او تاسو کولای شئ چې دغه اپلیکیشن له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډ کړئ. د پاکستان د مالی وزیر د راتلونکي مالی کال په بودیجا کې د ټیکسونو زیاتولو وړاندیز دفاع کړی دی. سینیټر محمد اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې خبري غونټول چې زیات پیسې ګټونکي باید زیاته مالیه ورکړي. د ویل چې حکومت د مالیو نظام کمپیوټري کوي چې د اداري فساد مخه ونیسي. اورنګزیب د جون پر 12 مقامي اسمبلی ته د جولای لومړۍ څخه د پیلیدونکو مالی کال بجټ وړاندې کړ چې تر هغه وروسته ځینې پوهانو، کاروباریانو او خلکو د مالیو زیاتولو پر وړاندیز نیوکه وکړي. رشید خټک په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب د راتلونکو مالی کال د پر وړاندې کړي بجټ کې په خلکو د ټیکسونو لګولو دفاع کړی ده او ویلي دي چې حکومت به د ټیکس دایره کار زیاتوي ځکه چې د ټیکس او د ګراس ډیولپمنت پروډکټ موجوده شرایط د زغملو وړ نه ده. په 13 جون په اسلام آباد کې پریس کانفرنس د وینا په مهال د خزانه وزیر وویل چې په بجټ کې صرف په تنخدار خلکو ټیکس نه دی لګول شوی. د وویل چې په نورو ملکونو کې د ټیکس نه ورکوونکو اصطلاح هم نشته. د خزانه وزیر وویل چې د حکومت سره د ټولو خلکو د ژوند کولو ریکارډ شته او دا معلومه ده چې څوک څوک ګاډی لري او څومره بل ورکوي. د دې لپاره به ټیمونه جوړیږي او د پلټنو نه پس به د شتمنۍ په حساب سره په خلکو ټیکس لګي.
ډیجیټایزیشن هم کرنے جا رہے ہیں اور آج صبح بھی اس پہ میٹنگ ہوئی ہے.
موږ ډیجیټایزیشن کوو او نن سهار هم په دې سلسله کې یو میټنګ وشو. د دې مقصد صرف دا دی چې انساني عمل دخل کم شي. د دې سره به شفافیت هم زیات شي، کار به هم ښه کیږي او کرپشن به هم کم شي. ډیجیټایزیشن ډېر مهم دی. د پروګرسو ټیکس نظام لاندې په پښتمن خلکو ډېر ټیکس لګول کیږي. زما په خیال په دې چاته نیوکه کول نه دي پکار کړه پښتمن خلکو نه زیات ټیکس واخیستل شي.
عائد کیا جائے.
ډېر اقتصاد پوهان په حکومت تور لګوي چې په عام خلکو په بجټ کې ټیکسونه زیات کړي دي. خو خپل خرڅه نه ده کم کړې. دغه پښتنه د پریس کانفرنس په وخت ډان ټی وی خبريال ثناء الله هم د وزیر نه وکړه.
میرا ایک امپلائی ہے کل مجھے اس نے بتایا کہ اس کی 45,000 تنخواہ
جو کارکون کی ماتول چې دغه 45,000 روپے تنخواہ ده. نه سای کل لري نه موټر لري او نه کور لري او د موبایل سیمي بلاک شو ځکه چې ټیکس ریټرن نه جمع کړي. دلته د ایف بی آر چیرمن هم ناشته او بل خو د دوبی لیک تر مخه پسونو پاکستانیان هلته جیدات لري. بچا کې دومره جرأت نشته چې د یو جرنیل د پارلیمان د یو غړي او یاد محسن نکوی نه پښتنه وکړي چې دای له کومه کړو. د 45,000 روپے تنخواہ خستون کې سیم بلاک کیږي خو د ربونو روپو جیدات ملکانو نه څوک پښتنه هم نشي کولای. تاسو د پارلیمان بجټ 30% زیات د وزیر اعظم د کور بجټ مهم زیات کړو. د خپل خرڅونه مېوه پیسې نه د کم کړو. خلک زکه شور کوي چې تاسو خپل خرڅه کمولو ته تیار نه یې.
کیا آپ اپنے ایکسپنڈیچر کم کرنے کو تیار نہیں ہیں؟
د خبریال د پښتنې په جواب کې وزیر وویل
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ.
تا چې کومه خبرو کړه دا بالکل سمه ده. حکومت باید خپل خرڅه کم کړي. کوزنه سيزونه داسې دي چې هغه مونږ اوس عملي کوو. مولان دې هم وویل چې مونږ د حکومت خرڅ کمو. تا نورې خبرې وکړه خو زه تا ته وایم چې مونږ تر دې هم لوی سيزونه باندې کار کوو او هغه دا چې مونږ ځنه وزارتونه ختمو. ان شاء الله پر اتلونکو د بدرې مشته کې به وګورئ. بل خبره ده چې کله چا سیم غلط بلاک شي نو زه پدې معافي غواړم. ما په شروع کې ویلو چې د ډیټا پلاتونو ټیمونه ختمول غواړي ځکه چې دا په خلکو کې بیوري رامنځته کوي او وېره خوروي چې هر څومره ورته وایي چې دومره پیسې جمع کړه هغه د ټیکس چارواکو سره خبره نه کوي. دا بیوري به ختمو ځکه زوایم چې ډیجیټایزیشن ډیر ضروری دی. صرف د ټیکس جمع کولو د پر نه بلکې د خلکو د پر هم دا بیوري ختمول غواړي. پاکستان په 12 جون په کمی اسمبلی کې د 13,000 ارب روپو نه زیات لګښت ولا بجټ وړاندې کړو چې د ټیکسونو راغونډولو هدف پکې دیرش کم 13,000 ارب روپۍ ټاکل شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او اوس زو یو ځل بیا د راپورونو پر لور. عوامي نېشنل ګوند په خیبر پښتونخوا کې د امنیت وضعیت سمولو له وفاقه د صوبې د وسایلو د ګټې پاتې پیسو اخیستو او د آئین سرولۍ لپاره له نورو ګوندونو سره د لوی اتحاد جوړولو پریکړه کړې ده. د ګوند صوبای مشر میا افتخار حسین د جون پر 13 مشال رادیو ته وویل چې په دې لړ کې له ځینو ګوندونو سره رابطې هم کړې دي او تر لوی اختل وروسته به د لومړۍ غونډې نیټه هم وټاکي. او نېشنل ګوند تر دې مخکې دا ډول هلې ځلې او د لویو ملي جرګو په نوم غونډې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په راپور کې واوري.
د عوامي نېشنل ګوند صوبای صدر میا افتخار حسین د جون په 13 مشال لیډو ته وویل چې د دوی ګوند په سیاست کې په شریکو هلو ځلو یا متحده جدوجہد باور لري ځکه په صوبه کې د امن امان پر ځای کولو د صوبې حقونو لپاره او په ملک کې د آئین او جمهوریت سرلوړۍ لپاره کوششونه به جاري ساتي او د دې لپاره خیبر پښتونخوا کې د مرکزي مشر په هدایتو نور ګوندونو سره د ګرینډ اعلان جوړولو لپاره رابطې هم پیل کړې دي.
خیبر پښتونخوا
نه ټول هغه پارټۍ چې هغه د دې غټو اتحادیانو کیسه نه ده. نو دلته چونکې زمونږ د امنامان غټه مسله ده، د تشدګردۍ ډېره غټه مسله ده. دلته چې کوم دی نو د فرنشل ټاینی او زمونږ مطلب چې کوم دی ایس سي وارډ مسلې دي، خو نن سبا تشدګردي چې کوم دی نو هغه یو ډېر په منظم شکل کې بیا راوچته شوې ده. نو دغه ته مطلب چې موږ یې کړی موږ یو اتحاد جوړ شي.
دا چې په دې هلو ځلو به عوامي نېشنل ګوند صوبې له امن، مالی حقونه او ملک له جمهوریت یا د آئین بالادستی وګټي او کنه. نو په پیښور کې خبریال او شنونکي علي اکبر وایي چې داسې هیڅ دا وخت ممکن نه ده او عوامي نېشنل ګوند په تیرو ټاکنو کې د ماتې خوړلو وروسته په سیاسي میدان کې خپل موجودګي ښکاره کولو یو هڅه ده.
په نږدې وخت کې تاسو وګورئ نو د دې سامانی نشته ده. دا هغه وجه دا ده چې کوم اهم قوتونه دي هغه په حکومت کې دي، هغه مسلم لیگ نوم ده، هغه پیپلز پارټي ده، نو هغه په دې سره اتلی نه شي. دین علاوه تحریک انصاف چې ده نو هغه د این پی چې ده نو خپل منځ کې ډېر زیات تاوتریخوالی ده. نو زما نه شي خیال چېره او بل یو چې وایي چې کومه ده نو د هغې سره د دوی سره لږ ډېر سمی راتلی شي. نو په داسې وخت کې داسې غونډې چې کومې دي نو د هغې سم مقصد نه ښکاري.
شنونکي شمیم شاهد وایي که څه هم دا ډول اعلانسونه ډېر اغېز نه لري، خو پاکستان کې سیاست او جمهوریت د ډېرو ستونزو سره مخ دی. باید سیاسي ګوندونه رایوځي شي او داسې هلې ځلې دوامدار وساتي.
سیاست چې کوم دی نو مختلفو مشکلاتو سره مخامخ دی. دا یو خبره ده چې سیاسي جماعتونه چې کوم دی خپل هلې ځلې جاري ساتي د دې خلاف د جمهوریت د پاره نو ځکه مشکلات ورته وي. نو اندازه ده چې د دې عوامي نېشنل ګوند چې کوم اتحاد جوړ کړي دا خو اثر خو ډېر زیات نه، خو بهرحال یو آواز به یې ښه.
دا چې د دغې شننکو د نیوکو په اړه او بیا تیرو وختونو کې هم د عوامي نېشنل ګوند لخوا د ګرینډ قومي جرګې ټولګندیز غونډه رابللو او د هغې سره نتیجې نه راوتلو باوجود دوی ولې داسې ګامونه پورته کوي او تر کومه حده به دوی خپل اهداف ترلاسه کړي. نو مفتخار حسین په دې باب لوایي
دا چې کله په منځ کې جنرال الیکشن راشي نو هغې سره اتحادونه چې کوم دی نو مات شي، ځکه چې د الیکشنونو ضرورت خپل ځای باندې وي. نو دا یو کوشش وي، اجتماعي کوشش خلک بار بار کوي. نو موږ مطلب په یو خپل نیکه جذبه باندې خپل کار چې کوم دی نو سر ته رسو، یو کوشش دی، یو مطلب خپل سړی وایي چې زموږ قومي کوم مسلې دي چې هغه موږ په مشترکه توګه حل کړو.
نوموړی وایي د لړکې د قومي وطن پارټۍ، جمعیت علما اسلام فیډرلې، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، مزدور کسان پارټۍ، عوامي ورکرز پارټۍ او نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ صوبایي قیادت سره وړاندې نه رابطه او سلا شوي او ډېر ژر به د لوی اختر وروسته غونډه هم راوبلي او د ټولو د سلا وروسته به ګډه اجنډا او غوښتنې اعلانولو پس کړنلار هم اعلان کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبک.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. پاکستان تحریک انصاف په لمړي ځل ویلي دي چې د امنیتي ادارې یا اسټابلیشمنت پر ځای له ګوندونو سره مذاکرات ته تیار دي. د ګوند مشر ګوهر علي وایي د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان ورته ویلي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي په مشرۍ له ګوندونو سره خبرې پیل کړي. شنونکي دا یو ښه فیصله بولي، خو وايي ګوندونه له تحریک انصاف سره د اسټابلیشمنت له منظوري پرته ژمنې نسي کولای. خو د پاکستان پوز په بیا بیا ویلي چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. په دې نور حال د راشد خټک په راپور کې واوري.
په یولسم جون د تحریک انصاف زندانی بنسټګر عمران خان سره ملاقات کولو نه پس د ګوند موجوده چیرمن بریسټر ګوهر خبریالانو ته وویل چې په ملک کې اختلافات او سیاسي بحران په زیاتېدو دی، ځکه عمران خان دوی ته د نورو سیاسي ګوندونو سره د خبرو اترو اجازه ورکړه. تر دې وړاندې به تحریک انصاف مشرانو تل دغه خبره کوله چې دوی به د اصل واکدار یعنی پوز سره خبرې اترې کوي، ځکه چې حکومتي ګوندونه واک نه لري او د دوی سره مذاکرات بې ګټې دي. په 12 جون په قومي اسمبلی کې د بجټ ته غونډې نه وړاندې بریسټر ګوهر یو ځل بیا ژورنالیستانو ته وویل چې دوی به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اڅکزي په مشرۍ کې د حکومت سره مذاکرات کوي. څو ورځې وړاندې د یوې مقدمې د اورېدنې په مهال سپریم کورټ یو جج هم عمران خان ته مشوره ورکړې وه چې د سیاسي ګوندونو سره د خبرو اترو او د پارلمان د لارې خپل ستونزې حل کړي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نگار امیر وسیم وایي چې د حکومتي ګوندونو سره مذاکرات کول هم په اصل کې د پوز سره مذاکرات دي، ځکه چې دا ګوندونه د پوز د مرزۍ نه بغیر د تحریک انصاف سره کومه وعده نشي کولی او نه یې غوښتنې منلی شي.
اچکزئی صاحب جو ہیں سیاسی قوتوں سے ہی بات کریں گے اور وہ ڈائریکٹ
اچکزئی صاحب صرف سیاسی قوتوں سے خبریں کبھی زمانہ دے خیال چھا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوتا تیار سی یو سیاسی لیڈر دے اور نواز شریف زرداری اور فضل رحمان ٹولو سر خبریں قبل سی زکا خو عمران خان ہم دے سیاسی خلق سر دا مذاکرات ہوتا پر خوخ کرے دے خدا ٹولا کسا ڈیرا پہ ابتدائی مرحلہ کے دے تحریک انصاف وختن داری چ عمران خان اور مرمند لزندان نہ رخوش سی دادا سے وختن دی اسٹیبلشمنٹ مرضی نہ بغیر نشی پورا کرے
مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے
دا وزیر اعظم سلاحکار اور دا حکومتی گند مسلم لیگ نون یو مشر رانا ثناءاللہ دا تحریک انصاف تا خبر اتر اڑاندیز ہر کلے کرے دے او ویلی دی چھ محمود خان اسکزئی دا ٹول سیاسی گندوں سره خی اڑکی لری او خبر اترے کولی شی خوب اسلام آباد کے دا خیبر ٹی وی ڈائریکٹر نیوز اور تجزیہ مبارک علی مشال رڈیو تو ویل چھ محمود خان اسکزئی کے مذاکرات کے کامیاب ہوم شی خدا عمران خان ضمانت بسوک ورکی چھ دا پریکڑا بہ منی
خو داسې قسمه مشروط خبرې او داسې قسمه مبهم خبرې د دې ماته سره ډېر اهمیت نه ښکاري ځکه چې دا غي چې کوم نور لیډرشپ ته کا هغه پخوانی صدر عارف الوی دی کا شهیار عارف ری ټایپ خلک دی هغه بیا بیا دا خبره کوي چې مونږ به د کور د مالک سره یعنی د فوج سره د اسټابلیشمنت سره به خبرې کوو خو دا چې کوم وسنه چې کوم وړاندیز دی نه خبره ده خبره د ډایلاګ خبره شوی ده خو سر ډېر زیات سیګنیفیکنس ماته په دې نه ښکاري چې د عمران خان لخوا د هغه د خولې براہ راست دا نور دا مخالف و سیاسی گندونو چی کم مشران دی دا غی سر دا خبر و خبر آگوی ندا کرے
عمران خان دا تیرے لزو میشتر سی بندی دے دا تا پڑی رو مقدمو کی زمانت ورکل شوی دے خوب دا عدد کے دا نکاح کولو مقدمہ اوس ہم پاتے دا پا دیر لسم جون اسلام آباد ہائی کورٹ پا میشت دنن دنن دا دے مقدمہ فیصلہ کولو حکم ہم وکڑو راشد خٹک مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
زموږ غلا مشال ریډیو خبري په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیتی مطالعاتو مرکز ویلي دي چې تیر میاشت په هیواد کې د وسلوالو بریدونو له وجې مرګ ژوبل ډیر سلنه لوړ شو هغه ترنیز مرکز په خپل تازه میاشتنی ریپورت کې ویلي دي چې اته 80% حمله په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې شوی دي د مرکز مشر سات خټک پر مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې د روان کال په لومړۍ 15 میاشت کې ټول 409 بریدونه شوی دي چې په کې 414 کسان وژل شوی او سلګونه ژوبل دي په دې نور تفصیل د مشال رادیو خبريال عظمت علي شاره کوي
پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز د مې د میاش په خپل رپورٹ کې وایي چې د روان کال د مې په میاش کې د وسلوالو په شپږ اتیا بریدونو کې نوي کسان مړه او له اتیا او زیات جوبل شوي دي اداره زیاتوي چې په مړه شوي کسانو کې اته سلویخ عام اولس او دویش د امنیتی ځواکونو کارکونکو شامل وو د پی آی سی ایس ایس مشر جنرل سات خټک مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو په بریدونو کې اته اتیا فیصد بریدونه په خیبر پختونخوا بلوچستان کې شوي
مارچ 2017 نه بعد دا ټولو نه غټ فیګر دی او په دا میاشت کې 2017 د مارچ نه بعد چې کوم دی دا غټ کارویانی اوم د سیکورټی فورسز طرف نه اوم د ټیرریسټانو طرف نه کارویانی په دې علاقه کې شوي دي نو که په علاقې بنیاد باندې دا موږ وګورو نو په ټرایبل ډسټرکټ کې هم دي زموږ چې په پاټا به مرته وي په هغې کې یو دېرش حملې شوي دي په هغې کې اووه دېرش خلک مړه شوي دي او 19 پکې ژوبل شوي دي او زموږ د خیبر پختونخوا چې کوم باقي علاقې دي په هغې کې څلېرش حملې شوي دي او هغې کې 15 خلک مړه شوي دي او 15 ژوبل شوي دي په بلوچستان کې داسې درویشت حملې شوي دي او دېرش کسان پکې مړ شوي دي او 45 کسان کشکم دي هغه پکې زخمیان شوي دي داسې پنجاب کې 4 حملې شوي دي پکې 16 کسان مړ شوي دي او وو پکې زخمیان شوي دي داسې په سند کې 4 حملې شوي دي او پکې 2 کسان مړ شوي دي او یو کس پکې ژوبل شوی دی
دا پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز د مې د میاش په خپل راپور کې وایي چې د روان کال په ډومبه 15 میاشتو کې 409 د وسلوالو بریدونه شوي چې پکې 414 کسان مړه او 414 نه زیات کسان ژوبل شوي دي د خیبر پختونخوا حکومت ویاند بیرستر سیف د مې په میاش کې مشال ریډیو ته ویلی چې د خیبر پختونخوا پولیسو ته د جنگ لپاره د جدیدی وسلې او نور سامانونو لپاره و 1 ارب روپے لګوي په پیښور کې خبريال ارشد یوسف زی مشال ریډیو ته ویل چې وسلوال بریدونه د سیوا کېدو یو وجه دا هم دا چې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې زیاتره وسلوالې ډلې د یو بل سره په بریدونو کې مرسته کوي
د دې سره بل وجه بیا د ترخګرو ډلو یو والد یا ډېرې دل دي یا چې کوم ځای کې هم د دوی اثرات وي هلته کې دوی سره د خلکو شاملېدل دي نو که دوی ته د افغانستان
نوی کسان نازی بیا هم دلتا پا پاکستان کی ورتا دیر دا ریکروٹمنٹ موقع پلاس رازی او هر دل هم چه دا دوی خلاف برید بشی آگے کے سوکھ زخمیان شی سوکھ خوب شن داغی پہ بدل کے داغوئی پروپیگنڈا مشین دا سے تیز ہوئی چھ دی بیا داغا حملے دخپل حق تپارا دخپل نو ریکروٹمنٹ دا پارا استعمال ہوئی نو داغا ہم دا ترخگرے دا نخات میں دو او دا ترخگرو دا نمبر زیادہ دو یو وجہ دا
دا وسلوالو بریدونو دا مخنیوی پا غرز دا پاکستان حکومت پا کال 2018 کی دا افغانستان پا پولا دا 50 کروڑ ڈالرو سیوا لگخ سرا ازغان تار لگولیو چه مقصد یہ دا وسلوالو دا تگ را تگ لار نیولو پا پی خبر کی خبریال فخر کا خیل مشال ریڈیو تا اول چه خیبر پختونخوا بلوچستان کی دا وسلوالو انٹیلیجنس سسٹم او دا عام خلق مرستا ڈیرا دا چه لوجی دا پی خرستو وسلوال تا پا پنا غستو کی هم مشکل نوی
چکل امریکی اتحادی ځواکونه د منځ لاړل او طالبان رالل نو پدې کې یو مهم کردار د هغه جیل چې کوم مات شو په کابل کې او پای کې پسونو که پزرګونو نو پسونو پاکستانی طالبانو مو نور انتر دي چې داعش ډلو کسانو پکې په دغه جیل کې آزاد شو چې کوم بندیوانو او بیا موږ د یو نوی جنگ آغاز ولید په دې سیمه کې
پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلیکٹ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز دا کال 2023 په خپل رپورٹ کې وایي چې تیر کال په خیبر پختونخوا کې 433 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 300 د امنیتی ځواکونو کارکونکو 222 عام خلک مړ شوي او پاکستان کې امنیتی ځواکونو لخوا د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې لشپک 100 زیات وسلوال مړ شوي او شپک 115 وسلوال گرفتار کړي دي اداره وایي چې د کال 2023 په نسبت په کال 2023 کې په وسلوالو بریدونو کې 80% زیاتوالی راغلی وو عظمت علی شاہ مشال ریڈیو پی خبر
مشال ریڈیو تو غواگیاست اوس بوګ غاګ په مشال ریڈیو ټکی کام او د مشال ریڈیو د اپلیکیشن للاریا اوري
زموږ غل مشال ریڈیو سخاوري د ممندو د بیلابیلو تحصیلونو په غریزو او میدانی سیمو کې سیل ځایونه دي چې ورته د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان له بیلابیلو سیمو خلک په چکر ورځي خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې که هغو ځایونو ته د ورتګ لپاره سړکونه او په لاره کې د مځایونه جوړ سي او د پاکو اوبو انتظام وسي نو د سیلګرۍ صنعت ته به ګټه ورسوي په سوبای اسمبلی کې د ممندو استازي محبوب شیر ممند وایي د سیلګرۍ ادارې ته د هغې ضلع 9 ځایونه ښوولي دي چې سیلانیان ورتللی سي دی وای هڅه کوي چې هلته په چکر ورتلونکو ته اسانتیاوې برابرې کړي په دې اړه نور حال د شانواز ترکزي په راپور کې واوري
د محمود خلک غواړي دغه ضلعه کې د سیلګرۍ ځایونو ته باید پاملرنه وشي خلک وایي د امبار پلانغار بایزو او میچنۍ په غریزو او سمو کې د سیلګرۍ لپاره خصوصي ځایونه او ښکلي منظرې شته د محمودونه علاوه د نورو سیمو خلک هم د دوی په خبره دغلته سیل له ورځي خو د حکومت لخوا پکې تر دې وخته هېڅ یو داسې ودانۍ یا نورې منصوبې نه دي جوړې شوې چې سیلګرو ته پکې ګینې سهولت میلاو شي د کوزه محمودو اوسیدونکي ارشد خان مشهد رډو ته وایي دغلته د غرونو اړخ ته سړکونه نشته وړې د میچنۍ د سیند سره خوا کې ځینې ځایونه بیا داسې دي چې هر اوړي کې ورته په سلګونو خلک ورځي خو بیا د ناستې او یا د دمې ورته هېڅ سهولت نه دی ورکړل شوی
اور سګړې هم دی خوا کې د دې کې دوی یو ځای سلیکټ کړي او پکنیک د پاره مخ کې کوم دی او به دا غې نه راخته چې کوم دی دلته کې دا د ډب کور نه راخته دا هم د سین غاړې په سره نږدې دی او روډ سره مین روډ سره نږدې دی که سفر او ګورګورې د خو چې کوم دی روډ دغه شو نو د سفر خو ډېر یو ویل لنګي دغه نن وخت کې د کاغه یخم دی سیلګران به مرته ورزي خو مسله د روډ ده نو که دغه روډ ته وشو نو بهترین دی چې کوم دی هغه سفر دی
د محمدو په مشرقي تحصیل پلانغار کې د یوسف بابا تورتم او تاترین سیمه هم قدرتی خایست لري دغه ته هم د سرکونو نشواله دي د بود تنظیم کمی دي او بیا داسې چې ګنه کوم سرکاري د مزای په کیوي دغه سہولتونه په کې لا هم نشته د محمدو په مغربي او د ډیورن د کرغه په غاړه د الیزو غر چې د جمی د نمایینه تر تخت نه دو پورې په کې ووري وریږي هم په کې د سیلګرو لپاره کوم سہولت نشته د امبار تحصیل کې اوسیدونکو رحمان الله عثمان خیل مشهد لري ته وویل په دغه تحصیل کې هم د سیلګری ګرځایو نشته او که حکومتي سہولتونه ورته میلاو شو د سیمې ځینې خلک به پکې
کاروبارونه هم شروع کی
د ټولو نه مهم کو وکتل شي کې مور چاغا یو تاریخی ارزښت هم لري خوبصورت چې کم دی چینی دی پکی او زړه راخون کې کم دی دا پیزا د پکی او دغه سی دویم چې کم دی پامبار کې کم درود او بوبایي کې کم چی مومنډیم ته غرزي کی او مومنډیم پاغي باندې جوړیږي نو دغه علاقه هم چې کم دی د سیل سپاټۍ د پاره ډیر زیاته مزیدار موضوع نه ده د حکومت نه او د انتظامی چارواکو نه زمونږ د غختره ده چې دی علاقه ته کم دی خصوصي پاملرنه وکړي
نو کوز محمد نور د صوبای سیملې غړي محبوب شیر مومن مشاد رلو ته وویل د سیلګری د پر په صوبای سیملې کې جوړ شوی قائمه کمیټه کې د دغه شان ځایونو د ترقی د پر غک کړی دی
نو ما د خپل لوور سب ډیویژن چې ما سم یوسف بابا شو د غیساله کې مور شو دلته دی جی ڈی ایم صدغه د دغه کې پکنیک سپاټ سو د میچنای په باندې یو پکنیک سپاټ دا 15 پګوې زینا ما ور کړی د خپل طرفنه اپروول ایم تل ان شاء الله دا به منځوري کی او ویل چې د سیزن به جوړو چې د سیلګر راځي او د دینه انجای کایم او کم اس کم دی علاقې ته پیدا مرشي
د سیم خلکو ک سیلګری محمد ته ورتل شروع شو امکانات شته چې ځینې هغه خلک چې په پیښور او نورو خورونو کې ریډي لګولي شربتونه او ځینې خوراکونه خرڅوي خپل سیمو ته هم ستانه شي شانواز ترغزه مشهد ریډیو پیښور
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ